پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کوم زنور یست نوري هرکلای کوم. و باور چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د طالبانو هغه څرګندونې رد کړي چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ترامپ د بریا هیله کړې. نن د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې. مخله دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه سالم محمد صالح اوروي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین و مسؤول طالبانو ته وویل چې امریکا د خپلو ګټو په خوندي کولو پوهیږي. ملاله یوسفزی وایي غواړي په افغانستان او ټوله سیمه کې نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي. په جنوبي وزیرستان کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وښوده، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین و مسؤول د طالبانو د هغه بیان په کلکه رد کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کرونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن سول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس تیم مورتاک د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. هغه ویل چې طالبان باید پوه سي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی وایي په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، او دا خطر شته چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 12 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کېږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي، نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو، او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 نه د کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 ټنو ته زیات سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په کلني ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. نوموړي زیاته کړه چې تېر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو اندازه 870,000 میتریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د انګورو حاصلات پکې زیات سوي دي. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې په یوه برید کې د دوی لږ تر لږه 2 سرتیري وژل سوي. پاکستانی چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید پرون د شوال تحصیل په منا مندره سیمه کې وسو. د دوی په وینا په دې پیښه کې 4 نور پاکستانی پوځیان ژوبل سوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې نن یکشنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 2,050,000 ته ورسید. د دې سره هند تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 2,086,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې ښایي په کورونا وایرس د اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې خورا زیات وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې، د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپاناکرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 2 چاودنو ږغونه اورېدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه وویل چې آزاري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیر شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې شر راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونو کسان چې ملکیان او پوځیان پکې راځي وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پلازمینه بنکاک کې چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچو یونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 18 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. نن د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې د اهمیت په اړه مو د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکي ملاله یوسفزی سره چې د نجونو د زده کړې لپاره د مبارزې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې مرکه کړې ده.
په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو کوو، هغه د حقونو خبرو کوو، د هغه د برابرۍ خبرو کوو.
په افغانستان کې ډېر ماشومان جونې پر دې سربېره چې لز دکړو به برخې دي ډېر شاخه کارونه هم کوي. وای هم د کابل اوسیدونکو لاس کله نفر زانه ده. وای هر ورځ له سهار تر ماقام پورې د کابل په واټونو کې کار کوي.
د جاري خط ټولو دا چې وڅ کو خرڅې د ورځ سلی یا نیم سلی ګورو کوټه وړو هغه پیډو ډې اخلو.
نن په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کیږي. امام رحمان بیا ځان کاندید کړی دی. ازادي رادیو او ریډ غراز د خبرونې په دوهمنی مې کې د نور بس دی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه هم هیروي. په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وضعیت خبرې کوو. خو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین یو مسؤل د طالبانو هغه څرګندونې رد کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا هیله کړې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد جمعې په ورځ لسی بی ایس ټلویزیون نیوز سره په مرکه کې ویلو چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخاباتو هیله او ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ چې په افغانستان کې غوړی روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبانو هم د هغه له ادارې سره د فبروري په 9 د سولې یو تړون لاسلیک کړی. د هغه تړون له مخې چې په 14 میاشتو کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. همدا شیبه را سره د اکرام صاحب مهرباني.
ورسله دی چې طالبانو د امریکا په انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ د بیا انتخابي دوه ملاتړ وکړ. د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسول د طالبانو ملاتړ په کلک رد کړ. د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې ویان تیمورتو ویلي دوی په انتخاباتو کې له ټرمپ سره د طالبانو خواخوږي ردوي او دغه ډله باید پوه شي چې جمهور رئیس د امریکا ګټې مهمې دي او د ساتلو لپاره یې له هر ممکنه لارې ګټه اخلي. سی بي اس نیوز د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړی چې دوی هیله لري چې د امریکا پر راتلونکو انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی شي او په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور پای ته ورسیږي. سی بی ایس د غراز د طالبانو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي کله چې په کووید 19 ناروغۍ د متحده ایالاتو د ولسمشر ټرمپ لاخته کېدو خبر شول اندېښمن شول. خو اوس ښکاري داسې چې د هغه روغتیا ښه ده. په دې راپور کې راغلی دی چې طالبان ځکه په امریکایي انتخاباتو کې د ټرمپ د بریالیتوب ته لیوالتیا لري چې نوموړی غواړي په افغانستان کې د امریکا 19 کلنه جګړه پای ته ورسوي او خپل عسكر له دې هیواد وباسي. د طالبانو یو مقام سی بي اس ته ویلي دی چې خای ډونالډ ټرمپ د نړۍ لپاره یو مسخره وي خو هغه د طالبانو لپاره یو خيار او عاقل شخص دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو تازه پیغام کې ویلي دی چې سی بي اس د خبرې ناسمه تعبیر کړي او هغه څه چې په یاد راپور کې خبرې شوې دي په مرکه کې د نه دی ویلي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د روان میلادي کال په فبرورۍ میاشت کې لاسلیک شو. امریکا ویلي چې د دې هوکړې په اساس به د 2021 کال په پسرلی کې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي سرتیري میشتې چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا شمیر به د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې 2500 ته راټیټ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ال مرستیال مولا عبد الغنی برادر سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ټاکل شوی د 2021 میلادي کال تر مئی یا اپریل میاشتې پورې امریکایي ځواکونه په بش پړتوګه افغانستان پرېږدي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې تر کریسمس پورې به امریکایي ځواکونه خپل کور ته ستانه کړي. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ټرمپ له دغه دریز وروسته وویل چې د سولې له ټینګېدو وړاندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به په روان وضعیت اغیز ولري. بلې نورې سره
بلې اکرام صاحب له تاسو نه مننه. له کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزه هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ستنګزه صاحب خبرونه ته راغلاست. کراته وای چې ولې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مسؤول د طالبانو د غت سرګندونې مهمه بللی او هغه رد کړی دی؟
سلامونه وړاندې کوم. اساسا د ټرمپ ارتباط سهرات خای چې دوی وایي غلط تعبیر شوي، اما په اصل کې ټرمپ کرکټر دی چې طالبان په حقیقت کې په نړیواله سطح په رسمیت پېژندل او د هغوی نه یې په هما غیر مستقیم په حمایت کې د افغانستان دولت په ضد واقع شول.
ولې د طالبانو لپاره مهمه ده چې د امریکا د ولسمشر راتلونکي انتخابات چې د نومبر په دریمه ترسره کیږي، البته مخکې رای د پوست لارې میلیونونو امریکایانو ورکړي دي، مهمه ده چې ټرمپ دغه انتخابات وګټي؟
طالبان منطق باید دهی چه کچیر نوی کس را جدی اگه پالیسیان به تغییر که و در لغی چه ده سول پروسه ده و طالبان را سر توافق کرده و به ملی قرار داده کرده و امریکان را سر تعهدات کرده، متقابل امریکان را دی سر تعهدات کرده، ده ویر باید وجود ولری چه ده احتمال ده وجود داری چه ده به خبال یعنی امریکا موقف تغییر و خیلی دله پاره طالبان ته به درار خوي چې د لړۍ دوام پیدا کړي. د لړۍ دوام د پاره کچري ټرمپ په قدرت پات کېږي، دا ملاحظات او ویره چې وجود لري چې نوې حکومت ممکن تغییر سیاست کراوي هغه له منځه ځي.
بله ستنګزه صاحب، په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د پیل شوو خبرو ته په پام چې ډېرې ټکنۍ او زندنۍ مختزي کچېرې وضعیت داسې وي چې هغه نظر شمیرنې طالبان په پام کې ونیسي چې په امریکا کې دي شوي دي تر اوسه پورې، او ښیي چې دیموکراتانو کاندید جو بایدن له ولسمشر ټرمپ نه مخکې دی، کچېرې وضعیت داسې وي ولې طالبان دغه خبرې نه دغه خبرو په وړاندې خندونه لمنځ نه وړي؟ د افغانستان د حکومت مشران طالبان تورنوي چې دغه خبرې ټکنې کړي دي.
طالبان په دې پوهیږي چې امریکایان که دموکراتان قدرت ته راسي که جمهوری خواهان، یا ټکې ډېر مشخص دغه ده چې امریکایان دوی ته په هر صورت افغانستان نه وځي او په هر صورت باید طالبان سره توافق وکړي. د باندې استراتیژیک لحاظ طالبان پرېږدي، بل د طالبان لپاره بعض ارزښتونه وجود لري چې که له هغوی نه ودلو کې معنی اسلامي تحریک معنا له منځه ځي. د دې لپاره د ټکنۍ کېدو مسله یې همدا ده او د افغانستان حکومت په یو ډېر بد حالت کې واقع ده. زما له نظره که چېرې جو بایدن هم راشي کوم جدي تغییر به رانه شي، سره له دې جو بایدن هم د ټرمپ په مقایسه کوم ډېر نیکنامه او ډېر دقیق سیاست مدار نه ده، او د افغانستان په اړه متاسفانه لکه چې ټرمپ هېڅ شناخت نه لري، جو بایدن هم نه لري، او متاسفانه دواړه سیاستونه مختلف دي.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی و. خو په افغانستان کې بیا هم جګړې روانې دي. هلمند چې په تېره بیا ډېر ناامنه ولایتو بیا ویل کېږي چې د لښکرګاه ښار څلورمه حوزه باباجي سیمه کې د سهار څلورو بجو رئیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې پیل شوې. ویل کېږي دغلته ځینې حکومتي پوستو سقوط کړی او دا مهال د حوزې په مرکز کې جګړه روانه ده. لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې تېره شوې عمومي لاره چې دا ښار له کندهار سره تړي هم له درې ورځو راهیسې تړلې ده. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم همدا شېبه راسره وصل شوی دی. دایي صاحب د په سیمه کې د وضعیت په اړه راته ووایي، ولې جګړې دومره تېزې شوې دي؟
نوری صاحب دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د لښکرګاه ښار په څلورمه حوزه باباجي کې چې د دې ښار په شمال کې موقعیت لري، سخته جګړه روانه ده. د تېرې شپې راهیسې هلته د لس په شاوخوا کې پوستې سقوط شوي دي. په ځینو پوستو کې امنیتي ځواکونو تکلفات هم اوښتي دي، خو په ځینو پوستو کې افغان ځواکونو عقب نشیني کړې ده. د دې تلفاتو او عقب نشیني خبرې راته د هلمند والي ویاند عمر ځواک وکړي. هغه ویل چې موږ په ځینو سیمو کې د احتیاط په خاطر د باباجي د ځینو مربوطاتو څخه عقب نشیني کړې ده. په شاته تللي یو څو راتلونکو عملیات ته ځانونه آماده کړو. اما دغه جګړې که څه هم د تېرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند په خورو ورو ډېرو لیرو کمربندي سیمو کې وي، خال خال وي، خو په تېرو لسو ورځو کې شدت اخیستی دی. چې دغه اوس چې خبرې کوو، د نادالي او مارکې د دوه راهیسې سیمې ته څېرمه د سید آباد په کلي کې د نادالي د کمربندي سیمې جنګ روان دی. په نهر سراج کې د شپږ سو یو سړک په اطرافو کې لښکرګاه ته نږدې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د شهرا دغه عمومي شهرا ده، هلته جنګ روان دی او په باباجي کې سخته جګړه روانه ده. نورې ټولې سیمې د بیاوزې سکوت شوي، یوازې د اوزي مرکز پاتې دی.
دغه لښکرګاه ته د نهر سراج له سیمې چې د تېره شوې عمومي لاره ده او له کندهار سره نښلول کېږي، تاسو مخکې په راپور کې ویلو چې په دې لاره کې ډېر پولو پلچکونه هم له منځه وړل شوي دي، ولې دا له منځه وړي؟
د دې لپاره موږ پرون د هلمند والي سره خبرې وکړې. تورن جنرال محمد یاسین موږ وویل چې د لارې د سکوت یو لامل دا دی چې وسلوالو ډېر زیات مینونه سخت کړي دي، او هغوی غواړي چې خلک د پخې لارې په ځای هغه فرعي لارو ته تشویق کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، او بیا خپل فلسطیني او خپل تاثیرات وښيي. د اوس کلن لپاره دا لارې د مینونو د خاطر او په تیرو شلو ورځو کې د لسو موټر بمونو چې ډېر غټ غټ موټر بمونه دي پر امنیتي ځواکونو چې پر پوستو شوي دي، د هغوی خاطره دا پلچکونه هم د منځه تللي دي. لاره هم په کلي ډول تخریب شوې ده، او په عین حال کې د لارې د امنیت پوستو هم یا سکوت کړی دی او یا ځینې سیمې کې سرتیرو عقب نشیني کړې ده. دا د هلمند والي وویل، او ویل چې موږ د دې لارې د خلاصولو لپاره څو ورځو ته اړتیا لرو، څو یې مجدد وکړو او بېرته لاره خلاصه کړو.
بلې، کور ودان الیاس دایی له هلمند د ازادي راډیو خبريالو چې په هلمند کې لښکرګاه ته څېرمه په باباجي سیمه کې د سختو نښتو له حاله خبرولو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ماخام تر وو بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
او سم ناجی صافی اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت په لومړي ځل د ټولو ګمرکونو ریاستونه آزادې سیالۍ ته وسپارل. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې پروسه شفافه او وړ کسان ورته وګماري.
مالی وزارت کې ټول بستونه کاوایدي وي غیر اوایدي وي آزاد رقابت تور کې وته څو وړ کسان راشي او بلدا چې وړ کسان راشي، هر څوک چې شرایطو برابر کسان یې هغه کولای شي چې په دغه مواردو باندې خپل درس واستي ورکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کابل، کندهار، ننګرهار، خوست، نیمروز، کندوز، فراه، فاریاب او هرات ګمرکونو ریاستونه نن آزاد سیالۍ ته سپارل شوي. دغه داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې ادعاوې موجودې وي چې د ګمارنې په پروسه کې فساد شته او د ګمرکونو ریاستونه په پیسو خرڅېږي. په افغانستان کې سږکال د انګورو حاصلات 980,000 میټریک ټنه ته رسیدلي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په کلنی ډول افغانستان له دې درکه 180 میلیونه ډالر عواید لري. نوموړي وویل چې تیر لمریز کال د انګورو د حاصلاتو کچه 870,000 میټریک ټنو ته رسیده. هرات، پروان، کندهار، کابل، غزنی، کاپیسا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې پکې د انګورو حاصلات زیات شوي او د دې تولید راټولولو او بسته‌بندۍ له لارې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې اویا افغانۍ.
ازادي راډیو او رئی مخکې دی چې د نوبل د سولې د جایزې لګټونکو ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه واوري. یو سیمه ایز موضوع راخلو. په تاجکستان کې نن د ولسمشری انتخابات کې اټکل دا دی چې په دې انتخاباتو کې به اوسنی ولسمشر امام علي رحمان د بلې وکلنې دورې لپاره بریالی شي. رحمان له تیرو نږدې دیرشو کلونو رئیس د تاجکستان ولسمشر دی. نور حالې د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په تاجکستان کې سهار شپږ بجې د ټاکنو نږدې څلور زره حوزې پرانستل شوې او د ماښام تر اتو بجو به پنځه میلیونه کسان خپلې رایې وکاروي. د تاجکستان تیرې څلور پړاو ټاکنې اوسنی ولسمشر امام علي رحمان ګټلې دي، خو دا ټول انتخابات د لویدیځو څارونکو له نظره آزاد او عادلانه نه وو. رحمان د پخواني شوروي اتحاد یوازینی دیکتاتور دی چې د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا په نسبت هم د اوږده وخت لپاره په واک کې دی. له رحمان سره څلور نور کمپیجندل شوي کاندیدان هم ټاکنیزې سیالۍ ته راوتلي دي او دا په پارلمان کې د حکومت پلوه ګوندونو استازي دي. د دغو کسانو کاندیدېدل یوازې سمبولیک ارزښت لري او هیڅ یوې له رحمان سره سیالۍ نشي کولی. دا له هغه وروسته لومړني انتخابات دي چې امام علي رحمان خپل سیال ګوند اسلامي رنسانس لغوه کړ. د تاجکستان سترې محکمې په 2015 کال کې دغه ګوند ترهګري سازمان یاد کړ چې وروسته یې ګڼ مشران او چارواکي زنداني یا له وطنه وتښتېدل. تاجکستان کې یوازینی اصلي سیاسي مخالف ګوند سوسیال ډیموکرات دی چې ټاکنې یې تحریم کړې دي. پخوا اټکل دا و چې امام علي رحمان به له واکه لرې او خپل مشر زوی رستم امام علي ته به د قدرت فرصت ورکړي، خو تېره اګست میاشت کې نوموړي د پنځم ځل لپاره خپله کاندیداتوري اعلان کړه. امام علي رحمان په 1992 کال کې د کورنیو جګړو پر مهال د منل شوې څیرې په توګه میدان ته راغی. هغه د واک پر مهال له هغو مخالفانو سره چې په جګړه کې وو سوله وکړه او تاجکستان ته یې ور وبلل. له دې سره نوموړی د تاجکستان په اساسي قانون کې د دغه هیواد د سولې او یووالي بنسټ ایښودونکی وبلل شو. رحمان څو ځله اساسي قانون بدل کړ او هر ځل بدلون د ده په ګټه و. ټاکل شوی د تاجکستان د نننیو ټاکنو لومړنۍ پایلې سبا دوشنبه او وروستۍ هغه یې له قانون سره سمې تر دو اونیو پورې اعلان شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اکتوبر یولسم د ماشومو نجونو نړیواله ورځ. د ملالۍ یوسفزۍ چې د نجونو د زده کړو لپاره د مبارزې په خاطر د سولې د نوبل جایزه ګټلې، له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دې ورځ باید کورنۍ ژمنه وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره به کار کوي چې ورته د ښه ژوند زمینه برابره شي. ملالۍ بشیر له ملالۍ یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ولې مهمه ده.
د جنکو نړیواله ورځ د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا یو سل او دیرش میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشي تللی او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې شل میلیونه نور جنکې کوم د تعلیم نه به محرومه شي، ځکه چې په کوم عمر کې د هغوی ودونه کیږي یا هغوی خپل د خاندان دپاره فائنانشل سپورټ کوي، د هغوی دپاره ګټه کوي، نو په هغوی باندې دا ډېر زیات بوج راځي هغه د سکولونو نه بهر پاتې شي. نو په دې ورځ باندې موږ له پکاره چې موږ د جنکو د تعلیم خبرو وکړو، هغوی د حقونو خبرو وکړو، د هغوی د برابرۍ خبرو وکړو او او صرف دا خبر ته پات نشي بلکې مونږه عملی کارو کو بدی باندې پکار د چې مونږه خپل جنکه سکولون تولی کو جنکه له خبرو حق ورکو او جنکه چې دغه جوابونه ته او نور اپورتونټیز ته مخ کې پریدو او دغه په لار کې مشکلات نه پیدا کو او زمو پوره جنکو ته ماشومان ته پیغام دی چې نن ورځ خپل پوره جشن او جوش باندې مناو کوي بدی ورځ باندې ستاسو د حق خبره کې کی خپل آوازونه پورته کوي خپل د حق لپاره خبره وکړي او خپل د حق باره کې ریسرچ وکړي او پیژنې چې د جنکو څه حقونه دي په اسلام کې د جنکو د حقونو خبره کړې شوې ده په آئین کې تاسو د حق خبره ده په انساني حقوق کې تاسو د حق خبره ده
ملالی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او شاوخوا کې جنې لډیرو کړهونو تیریږي بیا امنی ډیر شونځي بند کړي دي او دوی ته حقونه هم پوره نه رسیږي نو تاسو څه غنئ چې په دې ورځ باید څه وسی کوم کارونه ضروري چې خلک یې وکړي
بدی ورځ باندې آگاهی ډیره ضروری ده زده کړه ډیره ضروری ده او زه غواړم چې هر یو جنې دی خپل په ځان باندې اعتماد کوي یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي نن سبا زموږ سره سوشل میډیا ده اخبارونه دي نیوز چینل دي او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنې کوي خپل خبره کولی شي خپل غږ پورته کولی شي او چې تاسو وینئ کې په معاشره کې د جنې نه تعلیم اغسته کیږي بل څه حق دی غسته کیږي چې په هغه کې تاسو دغه سره یو ځای ودرېږئ دغه خبره وکړئ نو زه غواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني خپل ذمہداری وپیژني کاغه مور پلار دی کاغه رونه دی کاغه خويند دی کاغه جنکی دی کاغه زموږ مشران دی سیاستدانان دی استادان دی د هر یو کس په دې ورځ باندې ډیر زیاته دغه یو کردار دی دغه ذمہواری ده نو د هر یو کس اکشن ضروری دی او دا صرف د نن ورځ خبره نه ده دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي سمر چې د دې نن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې په پښتنو په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالۍ یوسفزۍ ول ملالۍ یوسفزۍ سره بشپړ مرکز موږ په نور خبرونو کې اوریدل شي خو به هم په همدې موضوع کې تم کېږو په افغانستان کې ډېری ماشومان جونې پر دې سربېره چې لزده کړو به برخې دي ډېر شاقه کارونه هم کوي خان محمد سین په یو راپور کې د ماشومان جونو ستونزو ته کتنه کړې ده
سره لدې چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان جونې لخپل لازم حقوقونه برخمن نه دي خو د تیر په پرتله اوس ورته پاملرنه ډېره شوې ده د کابل خار وسیدونکو د شپې تکلن شمال خان وای للس ډیر اولادونه لري خو په دوی کې ورته دوه لونې تر نورو ګران دي دی وای پنځه لونې واده شوی او هر چا چې ورته د لونو د ودونو مبارکي ویلې خوښ شوه ده
ما شکر الحمدلله درې زمون دی او نه دانی لورانی دی لالا نه خوشاله یو موږ فخر پکوه هغه مال واده دام مال واده دوه دانی واده سوی دی بل درې مې مر کړی ده مبارکي به ور راته وای کنه
د ملګرو ملتو سازمان په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11مه د ماشومان جونو د ورځې په نوم ونوموله چې اوس په ډیره هوادونو کې د غونډو او ناستو په جوړولو منځل کیږي د دغه ورځې د منځلو هدف د ماشومان جونو ملاتړ زده کړو خوړو قانوني حقوقو او روغتي خدماتو ته د دوی لاسرسي او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او په زور د ودولو مخنیوي ده پینځه ویشت کلنه گیتا وای کورنۍ باید جون او هلکانو ته د زده کړو او حقونو یو شان زمینه برابر کړي
دختر نه باشه دنیا نه هر اون چیزی که به بچی خود می پسنده به دختر
کنجلی نه وی نری نشته هر څه چې الک ته غوړه غنل کیږي باید انجلی ته غوړه وګنل شي الکان چې تحصیل کوي رئیس یا ډاکټر کیږي باید انجونو ته هم ورته اسانتیا وي برابر شي
خدا افغانستان په بیلابیلو برخو کې داسې ماشومان او پتیره ماشومان جون شته چې حتی لخپل لومړنۍ حقوقونه نه برخمن نه دی او اندا چې زینې کورنۍ د جنو په زیګون نارضایتي او تعصب خي دوی په دغه دودیزه ټولنه کې پرنجونو داسې نمونه لکه بسګل بسما بسبیبي ختیمه خاتمه او داسې نور دي چې په کورنۍ کې نور انجونې ونزیږي او دا کار لنجونو سره د دوی د تعصب ښکارندوی کوي په دودیزه ټولنه کې ماشوم انجونې له بیلابیلو ستونزو سره مخې دي اوس په افغانستان کې په سلګونو زره ماشوم انجونې شته چې له زده کړو بې برخې دي حتی د پام وړ شمیر یې په شاقه کارونو بوختې او ممکن ډیری یې په لږ عمر کې په زوره واده شي لسکلانه فرزانه وای هر ورځ له سهار تر ماخامه د کابل خار په واټونو کې کار کوي.
سبا ای وخت اجیگو که بمبال تا دی جاری خط تولو دا چوچ که خرسوی نور دل ترازو خیلی دیوراز سلی یا نیم سلی گرو کرده اولو اغا پیدو ده اخلو.
ورته وخت کې پلر پرتو سیمو کې ډیره خزه د جنونو د زیګولو لامل د میړه د کورنۍ د غړو لخوا لدومره تاو تاریخوالی سره مخ کیږي چې رواني ستونزې ورته پیخیږي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون مخکې لدی بې سوادي، بې وزلی، له انساني حقوقو او قوانینو نه د خلکو ناپوهي او داسې نور د ماشوم جنونو پر وړاندې د تاو تاریخوالی عمده لاملونه ګڼلې دي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
دا ورځ په افغانستان کې د ماشومو نجونو وضعیت وړاندې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د نور بس دی په خپرونه کې څیړو چې د کابل له سټوډیو زما همکار مرسلین ارسلا په ژوندۍ مڼه مخته وړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو